د ازادي رادیو د نننې غرمنې خبری مجله مطالب هم دومره وشي به ورسته 25 دقیقې او نیز باس پیلېږي. خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته ملګرو ملتونو د هیواد د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له لیست څخه ایستلی. له دې لیست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي پیښنن سهار د دې ولایت د مرکز په بولان سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزه او یو تونس موټر ټکر شول. په روزګان کې طالب چارواکي وایي نامعلومو کسانو تیره ورځ په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو سوداګر وژلی. د روزګان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولا محمد آصف ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوي کس د څارویو د پیرو پلور کار کاوه. د چارواکو په وینا دغه سوداګر اصلا د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی و، خو د کاروبار لپاره روزګان ته تللی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالوسی متننه وزي. د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوزي. پوتین له دې اقدامه څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالوسی لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوي لیدنې په برخه کې شکونه ورسته له هغه پیدا شول چې کرملین وویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي. د کرملین له دې دریځ وروسته بیا د مسکو یو جګپړي ډیپلوماټ وویل فرانسې ته سفر کوي څو د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. قدر من اوریدونکو 25 دقیقې اونیز بحث شیبه ورسته پیلېږي چې د افغانستان پر روانو چارو، د افغانستان پر اقتصاد او سیاسي چارو، د اوکراین د احتمالي جګړې د اغیزو په اړه بحثونو ته ځانګړی شوی. خو دا دی د شیبه د ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
له هند افغانستان ته د مرسته شوی او غنمو یو جوپنن په واګي بندر کې د افغانستان اړوند لاریو کې باریږي او دغه هیواد پلور حرکت کوي. د ډیری پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه له افغانستان دغه بندر ته شاوخوا 40 لاری رسیدلی او د غنمو د باریدو لړۍ پیل شوې ده. د ورکړل شوی راپورونو لمخه له هند د غنمو دغه جوپل وړاندې واګي بندر ته رسیدلی و. که څه هم د باریدونکو غنمو د کره اندازې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوی، خو وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول او ملګر ملتونو په دغه هیواد کې ولې سره د مخ افغانانو حالت د جدي اندېښنې وړ و. خود هند هم د بشري مرستو په لړ کې له افغانانو سره د 5000 میټریک ټن غنمو او روغتیايي درملو د مرستې اعلان وکړ. په ننګرهار ولایت کې د 50 چیر بشاړ سمکې د کرنیز کېدو لپاره هڅې. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي هغه 50 چیر بزمکه چې په تیرو 5 لسیزو کې شاړه پاتې وه د کرنیزو محصولاتو میولرونکو په نوم لپاره په بنسټیزه توګه رغول کیږي. د دې وزارت بیان مستعین عمرینن اسدی رډیو ته وویل په دغه ځمکه شاوخوا 2 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې 15 کسانو ته به پکې د کار زمینه هم برابره شي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا د دې ځمکې په څیر نورې هغه ځمکې چې هم شاړې پاتې د کرنیز کېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د چارو د پیل پلانونه شته. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ وڅلوي خپله، یو ایرو 1.03 افغانۍ، یو انګلیسي پون 1.13 افغانۍ 9.5 پوله، یو سودریال 3.5 افغانۍ 8.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 3.5 پوله، زر هندي کالدار 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 1.515 افغانۍ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ورځ په خیر. د اوکراین په سرحد کې د شاوخوا 1.5 لک روسی پوځیانو له ځای پر ځای کېدو وروسته په دې سیمه کې وضعیت ترینګلی شوی او اوس له ټولو نښو نښانو ښکاري چې د یوې جګړې احتمال نږدې دی. په وروستي پرمختګ کې په یو لیک کې متحدو ایالتونو ملګرو ملتونو ته ویلی دی چې کره معلومات ورسره دي چې روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نخښه کړي او وی وژني او یې کمپونو ته واستوي. د دې لیک محتویات څو خبري اژانسونو لیدلې دي. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له نړیوالو وغوښتل چې که غواړي د دله هیواد سره مرسته وکړي نو وسلې دې ورکړي، او مخکې تر هغه د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وویل دی اوس تقریبا د قطعي نتیجې ته رسېدلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د نیولو پلان لري. نورو لویدیځو هیوادونو او همداراز د ناټو عمومي منشي هم د امریکا د ولسمشر دا اټکل تایید کړی دی، خو په عین حال کې د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې هم هیڅکله نه دي بندې شوي. د دې لانجې نړیوال اړخونه پرېږدو او پر دې تمرکز کوو چې د افغانستان او د دې سیمې لپاره به پر اوکراین د روسیې د برید احتمالي عواقب څه وي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د کورني سیاست معادلې به پر کوم لور وخوځيږي، او بلاخره له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پر راتلونکي به یې اغېز څه وي. د نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې همدا موضوع څېړو. د بحث میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. سپای صاحب، ستاسو په نظر د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه، یا په حقیقت کې پر اوکراین د روسیې برید چې لویدیځ هیوادونه یې د اوکراین اشغال بولي، دا څومره ستاسو په نظر ممکن یا نږدې دی؟
ډیر مننه ستاسو د پښتنو د محترم میلمه ته او ګرانو اوریدونکو ته د زړه د کومي احترامات وړاندې کوم. د اوکراین او روسیې د اړیکو ترمنځ باید داسې وویل شي چې هغه سرحد کې دي چې روسیا غواړي اوس کنټرول پرې باندې وارد کړي، چې اوکراین د روسیې د کامنویلت د مشترک منافع له هیوادونو چې دا خوانی مستقل شوي جمهوریتونه دي، داسې یو هیواد نه وي چې ناټو کې عضویت حاصل کړي یا د دوی نه د ماسکو نه مخ واړي. همدل لحاظ باندې د لومړي فشار په حیث باندې 150,000 عسکر په سرحد ټول ځای په ځای کړي، او ظاهرا وایي چې موږ منورې کوو مګر حمله ته تیار نه یو. مګر په جانب مقابل کې ټول نړۍ، غربي اروپا او متحده ایالات هم د سیاسي په شمول هغوی بې خبره نه دي، حتما منابع لري. دننه سفارتونه سره یوادو وتړل، خپل نمایندګان وغوښتل، هغوی متأكد دي چې دا حمله به کیږي. خو بیا هم فکر کوم که خبرې د دوی چې لکه جریان لري تقسیم د منافع د ساحاتو د نفوذ باندې دا قوا د غرب سره غږیږي، لکه پخوا چې جهان په دوه قطبو تقسیم شوی و. قوت منافع زخت ډېرې د هر هیواد هر منطقه کې موجود دي.
بله.
نو که هغه ته توافق ته ورسېدل بیا په جګړه زما په خاطر منتفي وي.
احمد صاحب، افغانستان کې عمومي وضعیت، مود یا فکر یا تصورات څه دي د اوکراین د جګړې په باب، مخصوصا د وضعیت د خرابېدو لپاره یو څه چمتووالی شته، یو څه فکر تصور شته؟
تاسو ستاسو قدرمن میلمانه او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم سره له دې چې د جګړې ګراف لوړ دی، لویدیځ نړۍ په دې موضوع باندې فشاری کوي چې روسیا د جګړې لپاره وروستیو چمتووالو بوخته ده. خو زه فکر نه کوم که دا جګړه پیل شي، ځکه دواړو لورو ته خطرناک زیانونه اوړي، او دا جګړه به د دوو قطبونو ترمنځ لویه جګړه وي چې ټوله سیمه او حتی ټوله نړۍ به ورسره متضرره کیږي. د بل طرفه ډیری هیوادونه، بالخصوص اروپایي هیوادونه، منځګړیتوب کوي. زما ډیر باور دی چې دا جګړه تر ډیر حد تر تبلیغاتي جګړې پورې تړاو لري، او یا یوازې د مانورو تر حد پورې. په افغانستان کې د اسلامي امارت مسؤلین او اعضا تل د ګاونډیو هیوادونو ته سیمیز او حتی نړیوالو هیوادونو ته مشوره دا ورکړې ده چې افغانستان د 30 کلنې جګړې یو ترخه تجربه لري. جګړه هیڅکله د چاپ ګټه نه ده، جګړه تل زیانونه لري. حتی کوم جهاد چې په جګړې باندې په فشاری کوي، هغه تر جګړې تر نه جګړې نه جګړېز حالت کې ډیر څه ترلاسه کوي شي. لبل طرف دا شي دلته چمتواله شته او کنشته عمومي باور په اوکراین کې هم دا دی چې جګړه نه پیښیږي. هغه سیمه چې د اوکراین هغه برخه چې د روسیې او د نورې نړۍ جنجال لپی په هغه برخه کې هم ژوند ډیر عادي روان دی. څوک تصور د جګړې نه کوي سره لدې چې په میډیا کې جګړه روانه ګڼل شوې ده، لیکن هلته خلک عادي ژوند کوي. موږ تاسو راپورونه اورېدلی دي، لیکن دلته سره لدې هر څه د اسلامي امارت مسؤلینو له پیل څخه نړۍ ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سرحدونه او قلمرو دا به خوندي وي، نه به چاته اجازه ورکول کېږي چې له دې ځای چاته زیان ورسوي او نه به د دې اجازه ورکول کېږي چې له هغې خوا دلته زیان ورسوي. خصوص شمالي سرحدونه اوس زموږ ډېر خوندي دي. هلته یو خاص کتاب درې زره کسیزه کتاب تشکیل شوې ده چې په نظامي ډګر کې به امید دا ده چې افغانستان هیڅ متضرر نه شي په اقتصادي ډګر کې. چونکې
مننه د اقتصادي اړخونو ته راځو. حماد صاحب، زه غواړم له استاد ساپی نه وپوښتم چې څه ډول اغیزې پر افغانستان پرې وتای شي کچېرې په اوکراین کې جګړه ونخلي؟
دې کې شک نشته چې د هر هیواد په ګراوند کې که جګړه په دې سویا ونخلي، لکه حماد صاحب هم چې ورته اشاره وکړه چې هغه نړۍ ټوله دربار ونیسي، یعنې تقریبا نړیواله جګړه وي، نو افغانستان په داسې حالت د جغرافیایي کې موقعیت لري چې له هر راز نه دا ژوند عادي ژوند دی، مختل کېدای شي، هم اقتصادي د لحاظ نه، هم فرهنګي د لحاظ نه، هم امنیتي د لحاظ نه، هم سیاسي د لحاظ نه. دا علت دا ده چې دواړه خواوې د قدرتو چې خپلو کې جنګېږي او افغانستان ورته نږدې دی، غواړي د افغانستان په موقف پوه شي. که افغانستان فرض کوم دا ټول اعتباط لري بیا د اسلامي امارت په پالیسیو پورې، چې څنګه چې دننه په کورنۍ پالیسي کې تر اوسه تشریحات ورکړي دي مشرانو یا اظهار کړي دي په واضحه توګه د امنیتي او خصوصا د وزیر صاحب د دفاع د امارت له خوا نه، چې زمونږ خاوره او یعنی افغانستان به د پردي جنګ دپاره یا د هغو کړیو دپاره نه په کارول کېږي چې هغه زمونږ په بل هیواد ګاونډي هیواد حمله وکړي. که وکولی شي چې همدغه پرنسیپ حفظ کی او دلته مداخله ونه شي چې دا زموږ بې طرفي تقریبا په دې جګړه کې المان د یونسي، نو بیا یو څه افغانستان آرام پات کېدای شي.
استاد ساپای،
په همدغه ساعتو کې متصور نه
ساپای صاحب، دغه نوري برخې چې تاسو یادونه وکړه چې مثلا فرهنګي برخه او په د نورو ارخونو باندې کله غرانه واچوي چې هغه زیانونه چې افغانستان له دې جګړې لیدلای شي په اقتصادي برخه کې په مجموع کې غیر مستقیم زیانونه به کوم وي د افغانستان لپاره د دې جګړې؟
بله، مستقیم امنیتي زیانونه خو ګرچې مونږ اورو چې هیڅ نوې خارجي منظمه قوه بدلته یا گروپ وجود ہونے لگی چې زمونږ عملیات مختل کی، مگر تر اوسه پورې هم غربي نړۍ هم زمونږ شمالي گاونډیان په دې فکر دي چې نور تروریستي اعمال ترسره کیږي، چې دولت د امارات د افغانستان به هم ورسره په مشکلات کې اخته وي. که دغه نقطه نظر نه ورته وګورو، اوته جګړه اون دي شلي، نو بیا زمونږ امنیت خرابېدو ته زمينه ډېره مساعد دي، ولې چې افغانستان ته بیا مهمدار چې جګړه کې وادونه زمونږ شمال ته مرسته نشي رسوله چې د تروریزم په ضد مبارزه وکړي. هغه ګاونډي هېوادونه په مجبو کې په همدې لحاظ باندې که وخت چې جګړه ونخلي بیا نو اقتصادي پیشرفت صورت نیسي، نه مرستې د خارجي او خارجي مرستو ته افغانستان اشد ضرورت لري چې د هر نگاه نه، بل حتی خوړو د نگاه او د پیسو د نگاه نه لاس د تیږې لاندې د غربي هېوادو د دې نه باید مبرا شي.
مننه. او احمد صاحب، تاسو څه ډول اټکل کوئ چې د دې غیر مستقیمې اغیزې به د دې جګړې پر افغانستان څه وي؟
زه فکر کوم غیر مستقیم اغیز به یوازې په اقتصادي ډګر وي. امنیتي ډګر دلته خوندي دی. یو علت یې دا ده چې زموږ او د دوی ترمنځ، لکه تاسو اشاره ورته وکړه، زرګونه کیلومتره فاصله ده. دویم علت یې دا ده چې زمونږ او د دوی ترمنځ عقیدوي تړاو نشته. یعنی دا جګړه داسې وایم چې عقیدوي جګړه نه ده چې دلته بیا څوک پناه راوړي، مونږ به هسي یو مسلمان هغه سره مرسته وکړو، یا دا وي چې د دې څخه نړیوال یو تشویش ولري چې دلته بیا هغه مذهبي ډلې رانه شي. دا مشکل هم حل دی. یوازې چې اغیز لرلی شي غیر مستقیم، هغه اقتصادي اغیز دی چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی او تکیه د اوس لپاره په منځنۍ اسیا باندې ده. طبي خبره ده چې د اوکراین جګړه به د منځنۍ اسیا هیوادونو په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کوي، په نورو ډیرو لحاظونو باندې، نو دغه ضرر بیا غیر مستقیم افغانستان ته هم رسیږي. په سیاسي ډګر کې زه بیا خپل باور بیا تکراروم چې دا جګړه نه نښلي. زه د اسلامي امارت ته زما مشوره دا ده په سیاسي ډګر کې چې د دغه موقع څخه چې شرق او غرب یو نوی په کشمکش کې دي او د امریکا هغه ملکي تر سوال لاندې راغلي ده، هغه کوم ابر قدرتي چې دوی وه هغه اوس د پخوا په څیر نه ده پاتې. مختلف جهتونه د امریکا له تفاهم او د هغوی له خوښې پرته ځینو مسایلو کې تصمیم نیسي. اسلامي امارت دی په دغه وخت کې خپله بهرنۍ ډیپلوماسي او بهرنۍ سیاست لا ډېر ګړندۍ او چټک کړي تر څو د دغه موقع نه په استفاده د افغانستان دغه سیاسي معضله په ښه توګه حل کړي. هغه داسې کېدای شي چې تیار نړۍ په دو قطبونو ویشل شوی ده او جګړې ته نږدې دي تقریبا، یا هغه چې تبلیغاتي جګړه یې پیل کړې ده. په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د امریکا نه ځینې هیوادونه جلا کړي، هغوی سره مستقیم تماس ونیسي. دا اوس چې د خلیج سفر و یا د ناروې سفر و د اسلامي امارت، دا هم د دغو هڅو یوه برخه بولم. مشوره مې دا
مطلب ستاسو دا دی چې هغه هیوادونه یوې خواته کړي چې له پخوانه له امریکا سره مخالفت لري لکه چین، روسیه او ایران، او که د امریکا خپل متحدان په اروپا کې هغه ترې جلا کړي.
دواړه مې هدف دي تکل سه محترم. چین او روسیه له پخوا هم په دې تکل کې و چې اسلامي امارت سره اړیکې جوړ کړي، لیکن اروپایي اتحادیه چې پر اساس کې دیني لوی هیوادونه دي لکه المان او ناروی ورکه هیواد یا نور داسې هیوادونه شته چې هغه مستقیما د افغانستان سره خواخوږي لري، او د امریکا په دغه یرغل کې چې په افغانستان باندې کړی او دلته بحثي زړه نازړه یادا و چې لزړه څخه ګډون نه کړی دی، مجبوریت په اساس ګډون کړی. او دغه راز عربي هیوادونو سره امارت مستقیما روابط لا ډېر ټینګ کړي دي. شرقی آسیا د انډونیزیا مالیزیا سره اړیکې ټینګې کړي، او نور کوم هیوادونه چې هغه د افغانستان په قضیه کې مؤثر تمام دي چې ګټور.
همت صاحب، د طالبانو حکومت نشي کولای نړۍ او لک تر لګه یو یا دوه هیوادونه د تقانې کړي چې پر رسمیت یې وپیژني، څنګه به وکولای شي چې دومره یوې لوی سیمه ییزې لوبې ته لاس واچوي؟
زما هم دې خبرې ته اشاره ده چې نړۍ اوس د امریکا له هغه کوم زبرځواکي چې ده، یا هغه دوی چې کوم نړۍ په خپل واک کې اخیستی ده، له دې څخه ورور ووزي. ډېر پراخه نړۍ د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني، زړه یې غواړي. دا اوس یو نه پوهېږم چې وی وایم که ونه وایم، یو قوي کوشش روان دی چې یو لوی بلاک په خپل سر باندې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دا اوس کار پر روان دی. زه فکر کوم چې اسلامي امارت لپاره دا اوس ډېره اسانه ده چې د هیوادونو سره مستقیمې اړیکې جوړې کړي، او د دغه موقع نه چې نړۍ په د شرق او غرب ترمنځ په کشمکش کې مصروفه ده، د امریکا هغه کوم ویلیو چې وا د ابر قدرتۍ هغه هم راچټه شوې ده، د دې نه په استفاده باندې اسلامي امارات باید ښه سیاست ولوبوي او د دې موقع نه ښه استفاده وکړي.
مننه همت صاحب. وروسته په خبرونه کې غواړم له تاسو نه دا هم وپوښتم چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې به په هغه صورت کې چې روسیه پر اوکراین برید وکړي څومره زیانمنې شي؟ په دې اړه مخکې استاد ساپی یادونه وکړه، غواړم له تاسو نه هم دا وپوښتم. خو اوس ورځمه چون په همدې موضوع کې یو، زه له ساپی صاحب نه پوښتنه کوم. استاد ساپی، ستاسو په نظر څومره امکان لري چې طالبان له دې موقع نه، لکه څنګه چې همات صاحب وایي، استفاده وکړي د ځان د رسمیت پیژندنې لپاره، او د دې لپاره چې د امریکا پر وړاندې یو قطب، یو نوی قطب جوړ کړي؟
مننه زتر بخي د خبرې سره د امارات صاحب موافق ما چې اسلامي امارات باید ټول اهل ځل خپل تر شروع کېدو یا نه شروع کېدو د جنگ په شمال کې د غربو د روسیې سره دا فعالیت باید وکړي چې خپل موقف معلوم کړي که افغانستان پر اسلامي امارات نړۍ د خوانه ګاونډیو د خوانه رسمیت نه وي پیژندل شوی نو بیا موږ خپل موقف باید مقایسه کړو دې سره چې پاکستان په دې حالت کې باید څه کوي ایران څه کوي ترکیه څه کوي د امون اخواته نور هیوادونه کوم خواته روانېږي نو زه یوازې په ناپیژندلې ځان باندې نشم کولی چې دا ټول تحمل کړی شم چې هم اقتصادي هم سیاسي هم امنیتي اسلام خو څوک رانه اخیستی دي چې خو ایدیالوژي ده خپله ایدیالوژي ده همدا امارات د دې لپاره مکلف د اعلان د نوم همدې ته ورته دی چې دا دوی ایدیالوژي سره نه د شمال مقایسه کېږي او نه د غرب مقایسه کېږي ولې چې مستقله ایدیالوژي خپله لري مګر په روزنی ژوند کې په دغسې حالاتو کې چې موږ ته پیښیږي په نړیوالو اړیکو کې موږ څنګه باید ځان وساتو که موږ داسې متحدین پیدا کولی وو چې په عربي نړۍ کې یا ګاونډیو هیوادو کې چې هغوی نه د امریکې پخوا دي او نه د روسیې پخوا دي او خپل استقلالیت ساتي بیا نو موږ به هم مل یو او موږ څه چې په هغوی پیښیږي په موږ هم
کوم دی دا هیوادونه چې تاسو یې یادونه کوئ چې نه له لویدیځ سره دي او نه له ختیځ سره
زه فکر کوم چې یعنی کدا پیدا شي ما ویل کدا چې هیوادونه زموږ ګاونډ کې پیدا شي افغانستان یو د همغو نه دی فکر کوم همدا اوسني حالت کې چې نه موږ د غربي خبرو پسې روان یو او نه د شرفي خو پرون زموږ نه شکست خوړلی وو او جهاد دلته سپاري شوی او میلیونونه په قربانیو تلفات ورکړي دي موږ ځان غوندې یو هیواد په دې سیمه کې زه نه وینم چې د افغانستان په موقف کې پیدا شي او همدا دریځ یې غوره کړی چې موږ سره لاس راکړي
ډېره زیاته مننه همت صاحب له افغانستان سره د نړیوالو مرستې چې د اوس د 200 میلیون ډالرو ژمنې شوې دي البته که څه هم د طالبانو د حکومت د چینلونو له لارې نه لګیږي بلکې د مرستندویو هیوادونو مثلا د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لارې لګیږي خو په هر صورت افغانستان ته پیسې راځي افغانستان ته مرستې راځي د دې مرستو پر بهیر به د اوکراین د جګړې او البته بیا هم یادونه کوو چې احتمالا که دا جګړه پیښه شي اثرات او اغیزې به یې څه وي
طبی خبره ده لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله دا جګړه به یو پراخه جګړه وي او په دې کې به ډېرې پرمختللې وسلې کارول کېږي که خدای نه خواسته خدای مکړه پیښه شي په دغه برخه کې به په افغانستان باندې اثرات منفي وي د نړۍ توجه به اوکراین ته اوړي د مرستو توجه به هم هغه طرف ته اوړي لیکن له بل طرفه که وګورو دغه نړۍ چې په کومه برخه کې دا جګړه احتمالا که پیښه شي دا د افغانستان په قضیه کې د مرستو په برخه کې مستقیما دخالت نه لري منظور مې منځنۍ آسیا روسیه او دغه هیوادونه دي یعنی زه وایم چې ډېر تشویش به د دې نه نه وي چې دلته مرستې وځنډېږي له بل طرفه دغه جګړه به ډېره دوامدار هم نه وي که احیانا پیښه شي د اوسني عصر جګړې ډېرې برخلیک ټاکونکې وي عاجل ختمېږي پخوانۍ جګړې په جګړو په څیر نه دي شاید زه فکر کوم که جګړه پیل هم شي تر میاشتو به دوام ونه کړي نو بیا حالت بیرته نورمال کېږي وضعیت نورمال کېږي له دې هر څه سره سره زه تکلف بیا هم په دې باور نه یم چې دا جګړه دې پیل شي دا
همات صاحب پر احتمالاتو خبرې کوو فکر کوم چې البته ما مخکې څو ځلې ټینګار وکاو چې جګړه نه ده پیل شوې مګر له ټولو علایمو داسې ښکاري چې د جګړې لپاره لږ تر لږه تیاری روانې دي او خبرداری هم ورکړل شوی سوال دا دی چې دغه هیوادونه چې د اوکراین د اوسنی دولت ملاتړ کوي چې اکثرا لویدیځ هیوادونه دي دا هم دغه هیوادونه هم دي چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشری مرستې کوي که دوی هلته ښکیل شي فکر نه کوي چې د دې اغیز به د افغانستان پر مرستو پرېوځي
بله ما وویل چې دا حتما اغیز پرېوځي په دې کې شک نشته له همدې امله موږ هم له نړیوالو څخه غواړو چې جګړې ته ولاړ نه شي جګړه په هر صورت د دوی لپاره هم زیانباره ده او د ټولې نړۍ لپاره او د افغانستان لپاره هم زیانباره ده په هر صورت زیان لري هیله موږ له نړیوالو څخه دا ده چې موږ د جګړې تجربه لرو جګړه په هیڅ صورت باندې غټور نه ده. دوی په خپل هم تجربه لري. تیرې نړیواله جګړې کدوې راواخلې دي روسي او دی لوی ترمن چې کومې لوی جګړې وشولې الته دوه اخونو ته ځانو نه ورسېدل، لیکن پایله بیرته هغه ته و چې مخکې له جګړې و. نو زه فکر کوم چې دوی به په دې اړه فکر کوي او د جګړې ته به داخل نشي، او که داخل شي په هر صورت افغانستان ته زیان رسیږي مستقیم یا غیر مستقیم. له همدې امله زموږ خواهش هم ده چې دا جګړه ونه شي.
مننه. د بحث په دا وروستیو دقیقو کې زه غواړم چې لومړی له صافي صاحب نه دا وپوښتم چې په هر صورت په افغانستان کې دننه د جګړې لپاره له اقتصادي پلوه که چیرته د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندیږي، افغانستان څه تیاری لري ورته؟
زه فکر کوم چې فرض کا خدای دې کوي چې دا جنگ زموږ روان کې د هیوادو په منځ کې ونښلي، او علت به هم همدغه چې ول به ونه نښلي چې هم امریکا او هم روسیه دا دواړه د امنیت د شورا د ملګرو ملتونو د سازمان دایمي غړي دي، او دې دواړو هم په نړیوالو تړونونو کې امضا کړې ده چې د نړۍ سوله او د سولې خلاف کوم حرکتونه چې کېږي مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې دوی پنځه واړه د ویټو حق لري او د سیکیورټي کونسل غړي دي. نو په دې لحاظ باندې دواړه باید فکر وکړي او فکر کوي چې که جنگ ته دوی زړه ښه کړي معنا یې دا ده چې سوله د نړۍ هم همدغه خړبه به همغه هېواد چې اول ځلې دا حمله شروع کوي. نو په دې لحاظ باندې دا به ونه شي، مګر که احیانا ډېر لطاړ هم شي په خپلو دعوو کې په جنګي حالت خبرو کولو کې دا مرستې لکه څنګه چې حماد صاحب وفرمیل دا کمیږي په افغانستان کې که قطع نه شي نو یو اندازې ته کمیږي یا رسول هم مشکل کیږي، ولې چې هغوی مصروفي بلې خواته. نو اسلامي امارات باید اقتصادي پلانونه خپل د داخلي منابعو نه دومره زیات لاس پې باندې بار کړي او په راویستلو شروع وکړي چې دوی احتیاط نشي بل هېواد ته د اقتصادي د لحاظ نه تر هغه اندازې چې خلکو ته ډوډۍ ونه رسي.
ډېره زیاته مننه. او حماد صاحب، که چېرته جګړه پیل شي عملاً په هغه صورت کې افغانستان د دې جګړې د اقتصادي زیانونو عواقبو ته د طالبانو حکومت څومره چمتووالی لري؟ یعنی بدیل اقدامات به یې څه وي؟
هر نوع اقدام چې هغه د افغانستان د ولس د ناخوالي ورسره درمانېدلی شي او مشکلات ورسره کمېدلی شي اسلامي امارت به له هغه څخه دریغ نه کوي. موږ تاسې که فکر وکړو نړۍ څو قطبونه ده، که یو دوه قطبونه دلته مصروف شي یو شمېر قطبونه بې طرفه پاتې کېږي، اسلامي امارت به له هغه طرفه بیا خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. یو شی چې جناب صافی ته اشاره ورته وکړه دا ډېر اساسي ده چې دغه هېوادونه دواړه امریکا او روسیه دوی د نړۍ د سوله ییزې نړۍ مسؤلیت دوی د غاړې ده. که چېرته دوی جګړه پیل کوي نو دا پړه به د جګړې د نړیوالې جګړې بیا د دوی په غاړه کېږي. په هر صورت خدای دې نه کړي تکل صاحب چې دا جګړه به پیل کېږي، موږ ته هم زیان رسیږي، نړۍ ته سیمې ته زیان رسیږي، او که بیا احیانا پېښېدله نو اسلامي امارت به له هیڅ راز هلو ځلو څخه دریغ ونه کړي تر څو خپل ولس په هر لحاظ باندې د دې جګړې له زیانونو څخه وژغوري.
ډېره زیاته مننه. د بحث میلمانه و د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد چې اوسې خبرې کولې، او همداراز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای. له دواړو میلمنو نه مننه کوم، او د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې مو په خدای پاک سپارم.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.